شوندې تورې شوې وې د خپل ژبې او ولس سره د بې کچې مینې او خدای ورکړي استعداد له مخې پښتو فلمونو ته مخه کړه. باز او شهباز د هغه لومړنی پښتو فلم و چې نن یې هم خلک په ډېره مینه ګوري. په اویایمه لسیزه کې چې پښتو فلمونو په پاکستان کې ځانګړی مقام حاصل کړی و، تاریخ شاه د خپل ښکلي قد قامت، دروند او جذاب غږ او فني استعداد له مخې په اسانۍ سره اردو او پنجابي فلمونو ته هم لار ومونده، خو هلته یې هم داسې رول ونه لوباوه چې ناقدان ورته ګوته ونیسي. په اوو ورونو کې د خپل پلار مشر اولاد تاریخ شاه په ژوندوني خپل زلمی زوی ببرک شاه فلمی نړۍ ته راوست چې له نیکه مرغه هغه هم لکه د خپل پلار په شان په لنډه موده کې د بریالیتوب تر بریده ځان ورساوه. ببرک شاه وایي د ده پلار له ځینې نورو فلمي ستورو څخه یو مخ بدل و، او خپل اولاد ته یې چې یوازنۍ لار ورښوولې هغه زده کړه او بیا د خپل ولس خدمت دی.
جامونگا تعلیم را کرے، شعور را کرے، ڈے زیادہ سادہ، ڈے زیادہ سافٹ ہارٹڈ، ڈے زیادہ لونگ سڑے، خپل اخ ڈیر خے انسان ہو، دنیا سے ڈیر کڑیو، سوسائٹی سے ڈیر کڑیو.
تاریخ شاه په شاوخوا 1500 پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې د اولې درجې کار کړی او په هر سینما کې تلپاتې نوم ګټلی. تاریخ شاه لا لمنډې نه ولوېدلی او په ډېره مینه یې خپل کار پر مخ بیوه چې د تور زیړي یا هیپاټایټس ناروغۍ نښې نښانې پکې څرګندې شوې، خو نور کار له کاره تیر و او دې نازوانې ناروغۍ ځیګر ته ځان رسولی و او د درملنې هیڅ لارې نه و ورپریښي. مینوالو یې د ځیګر ناروغي جړله چې ناڅاپه یې پښتورګو یا بډوډو هم کار پرېښود، او بالاخره یې د 2011 کال د دسمبر پر 9 د لاهور په یو روغتون کې د 60 کالو په عمر سا ورکړه او د جمعې په مبارکه ورځ په همدې ښار کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی که نن زموږ ترمنځ نشته، خو خپلې ژبې او ولس ته د بې ساري خدمت له برکته به د هغه نوم تل تر تله ژوندی وي.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د ځوانانو مختلفې ټولنې جوړې شوې دي. د ویشت ځوانانو غورځنګ هم د ځوانانو یو انجمن دی چې اجتماعي او کلتوري فعالیتونه کوي. دې غورځنګ په دې وروستیو کې د خان عبدالصمد خان د 40 تلین په مناسبت په کابل کې یو سیمینار جوړ کړ چې په سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. موږ په همدې مناسبت او د دې غورځنګ د نورو کلتوري هڅو په اړه د ویشت ځوانانو د غورځنګ له یو غړي حبیب توتاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی توتاخیل وایي
د ویښ ځوانانو غورځنګ په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خان شهید عبدالصمد خان څخه د 40 تلین ورغونډه وکړله چې پکې د پانتون استادانو، مخور شخصیتونو، ویښ ځوانانو له ولایتونو راغلي وو او ځینې نور ځوانانو هم ونډه اخیستې وه په دې غونډه کې. د غونډې موخه دا وه تر څو موږ د خپلو ملي مبارزینو یاد را تازه کړو او ځوانانو ته یې وروپیژنو تر څو ځوانان د دوی له مبارزو نه یو څه زده کړي.
صمد خان د ډیورن لاین د هغې غاړې یو شخصیت و، نو آیا تاسې له هغې خوا څوک راغوښتي وو سیمینار ته؟
په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز هم غواړي په دې اړوند باندې د پخنشید باندې یو سیمینار جوړ کړي، نو له دې له امله موږ ونه سو کړلی سی یو غټه غونډه جوړه کړو.
د افغانستان علومو اکاډمي هم دغسې غونډه کوله، تاسو آیا ونه غوښتل چې غونډه یو ځای
وړاندیز هم داسې سوی و موږ ته چې غونډه باید یو ځای ونیسو، خو ویښ ځوانانو غوښتل تر څو خان شهید د ځوانانو لخوا ولمانځي، د ځوانانو لخوا، د خلکو لخوا. موږ په حکومت پورې ستړاو نه لرو، موږ د حکومت برخه نه یو، عام خلک یو، ځوانان یو.
ښاغلی توتاخیل، ستاسو د دې ځوانانو دغه نهضت له څه وخته پیل شوی دی؟ یو دا راته ووایاست چې داسې غونډې مو پخوا هم کړې وې.
د ویښ ځوانانو غورځنګ له 2009 کال راهیسې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په 2009 کال کې موږ د ملي ټرمینالوژي په وړاندې سي ځینو خلکو غوښتلې ملي ټرمینالوژي له منځه یوسي، موږ یې په وړاندې راجګ سو، لاریونونه مو په کابل کې وکړل. او د دې تر څنګ په 2008 کال کې په 1 سپتمبر چې د سولې نړیواله ورځ کېږي، موږ په نړیواله کچه باندې د سولې لاریونونه وکړل د افغانستان په مهمو غټو ښارونو کې او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې.
هلته ستاسو غړي وو؟
هو په جرمنی کې، ناروی کې او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ویښ ځوانانو لخوا د سولې لاریونو نصیب وو. موږ دوه غوښتنې وې چې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل سي او 2010 کال د باچا خان په نوم ونومول سي.
غوښتنې مو منل سوې؟
متاسفانه چې غوښتنې مو ونه منل سوې. موږ چې دا دوه غوښتنې کړې وې، یو خو داسې افغانان ښکاره خبر ده د تروریزم نه کړېږي، تر اوسه پورې هره ورځ وژل کېږي، او دویمه غوښتنه مو چې وه چې 2010 کال د باچا خان په نوم ونومول سي، هغه په دې بنسټ وه چې که دا کال د ملګرو ملتونو لخوا د باچا خان په نوم ونومول سي، نو ملګري ملتونه چې کوم کال د کوم شخصیت په نوم نوموي، نو د نړۍ ټولو هیوادو ته بیا لارښوونه کوي چې د هغه شخصیت په اړه باندې پروګرامونه جوړ کړي، سیمینارونه جوړ کړي، وی څېړي. موږ اصل موخه دا وه.
تاسې د خان عبدالصمد خان یاد غونډه جوړوله، آیا دغسې غونډې مو، دغسې کنفرانسونه مو، سیمینارونه مو مخکې هم جوړ کړي وو که نه؟ کم دا اول څلو
یو بل غونډه مو هم کړې وه په جلال آباد کې د باچا خان په مزار باندې.
ځینې کسان وایي چې په افغانستان کې دا رواج ډیر دی چې د شخصیتونو لمانځ غونډې جوړېږي، خو وایي داسې سیمینارونه نه جوړېږي یا کم جوړېږي چې پرابلمونو ته مخاطبې، چې مشکلاتو ته مخاطبې، چې خلک راټول سي او خپله یوه غوټه پرانیسي پکې. بلکې دوی وایي چې پلانای لوی سړی وو او موږ سیمینار ورته جوړوو. څو ورځې دمخه هم په کابل کې د محمد نواز خټک مرحوم غونډه وله.
موږ کل منځ غونډې کوو او کبیر غونډې کوو او کلاریونونه کوو. موږ هدف یوازې یو هدف یوه موخه لرو، سه موږ د خپلو مشرانو له تجربو نه یو څه زده کوو او هغه په خپل ژوند کې عملي کوو او ستونزو ته اساسي حل ولټوو.
شغله توتخیل په افغانستان کې د ځوانانو نور حرکتونه هم سته، نورې ټولنې هم سته، تاسې له هغو سره ګډې همکاري هم لرئ که نه؟
هو، زمونږ په دې غونډه کې هم د ډېرو ځوانانو چې د ویښ ځوانانو د غورځنګ غړي نه وو خو برخې بیا هم اخیستې وه. دا ډول موږ د نورو ځوانانو سره یو ډول همغږي لرو. دوی زموږ غونډو ته راځي، موږ د دوی غونډو ته ورځو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فریدا سیفی داسې حکایت را اوروي چې د حکایتونو په باره کې دی.
حکایتونه او مثالونه. یو لوی حکیم به د درس په وخت مثالونه تیرول او حکایتونه کول. د ده شاگردان لری لری سیمو راغلی ځوانان وو چې غوښتلي د حکمت تر ټولو ژورې خبرې واوري او دومره څه زده کړي چې خلک یې په خپلو وطنونو کې ځوان فیلسوفان وبولي. دوی ته د خپل مهربان استاد درسونه خواږه او اسانه ښکارېدل، خو هغه پیچلتیا پکې نه لیدله چې دوی ورپسې ګرځېدل. شاگردانو یوه ورځ جرأت وکړ. استاد ته ویل، منګ خپل کلی کورونه پریخي او د پردیسۍ سخت مزغملی دي چې ژوري او پیچلي خبري واورم. تاسې پټیش سپو هيګي، تاسې د معنا د سمندر تل ته رسیدلی یاست. خیر دی که په زحمت شو پروا نه کوي، منګ راغلی هم دې ته یو چې ځان وکړو او د معنا او تل ته ورسیګو. استاده زمون خاطر مکوا، منګ په تکلیف کړه او پیچلي درسونه راکړه. لوی حکیم ته د شاگردانو د قناعت او پوهولو لپاره بیا هم مثالونه او حکایتونه خخکاره شول او وی ویل، د بشر او حقیقت ترمنز تر ګردو لنډه لاره د حکایت لاره ده. حکایتونو ته په کم سترګه مه ګورئ. هسي وایي چې که په تیارې کې د سرو زرو کڅوړه درنه ورکوي، نو ډیوه بل کړئ چې وایي مومئ. تر ټولو پیچلی خبرې په تر ټولو آسانو حکایتونو کې موندلی شي.
په افغانستان کې او په پښتو ژبه کې د اسلام او مسلمانانو د تاریخ مختلف کتابونه ژباړل شوي، لیکل شوي او خپاره شوي دي چې یو مطرح اثر پکې د هند نامتو دینی عالم او مورخ مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادی د اسلام تاریخ دی چې د لوی کچې په شاوخوا 1300 مخونو کې لیکوال او ژباړن فضل مولا لټون پښتو کړی دی. شغلې لټون په تیرو دوه درې لسیزو کې د ګڼو آثارو د ژباړلو او لیکلو ویاړ لري. د دنیا یو ډیر مشهور کتاب د ابن خلدون مقدمه هم پښتو کړی ده چې په نشدی وختونو کې به چاپ شي، خو دلته له شاغلي لټون سره تر ډیره حده د مولانا نجیب آبادی د اسلام د تاریخ په اړه د خبرو د اوریدو بلنه درکو. شاغلي لټون د تاریخ استادان وایي چې که غواړئ له یو تاریخ نه سم استفاده وکړي او سم ور باندې پوسی نو مورخ او د هغه زمانه وپیژنئ. زمانه ځکه وپیژنئ چې هر څوک په یو خاصه زمانه کې اوسي، په هغه زمانه کې خاص امکانات دي چې په بله زمانه کې نه وي، په هغه زمانه کې خاص تمایلات دي، په هغه زمانه کې خاص مجبوری، خاص اسناد دي چې په یو بل زمانه کې هغه اسناد یا نه وي یا ډیر سوي اسناد. هر زمانه خپله خاصه فلسفه لري، حاکمه غالبه. او دغه راز مورخ، مورخ که هر څومره هم کوشش وکړي چې ځان بې طرفه کړي، خدای انسان دی، دی خپله خاص عقیده لري، خاص تمایلات لري، خاص ارزوګانې لري، خاص مجبورۍ لري او خاص سیاسی مقصدونه لري یا اجتماعي. نو په دې خاطر باندې وایي مورخ او د هغه زمانه اول تصور کوي او بیا تاریخ لولي. نو په دې حساب باندې اول پوښتنه زما دا ده چې د مولانا اکبر شاه نجیب آبادی دا څوک دی او د کومې زمانې سړی دی؟
مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادی دا اصل کې هندي پښتون دی او د دیوبند علماو نه دی، او دا د زمانه او چې دا تاریخ لیکلی داسې معلومیږي چې دا د 19مې پیړۍ پای او د 20مې پیړۍ په اوایلو کې د دا تاریخ لیکلی، د دیوبند علماو څخه دی او په ټولو کې هغه ممتاز دغه دا دی چې دی په خپله محقق دی. تاسو فکري اکثر محققین او اکثر څېړونکي ځینې فکري دغم لري، د صحوي او خطاګانې هم لري. په خپل مولانا صاحب هم په ځینو وختونو کې د خپل تمایلات یو خبل خواته اوښتي دي، ولې کله چې بیا دیوبند ته راغلی او د دیوبند په هغه جید علماو کې شمارل شوی دی، نو بیا یې په دې تاریخ اسلام باندې کار شروع کړی. دا تاریخ اسلامي زه د یو ژباړن او یو کتاب د لوستونکي په حیث باندې دا ویلی شم چې مولانا صاحب دا کتاب په ډېره بې طرفۍ سره لیکلی دی. سرد دی چې په هغه وخت کې برطانویان په هند باندې حاکمانو او د هند ټوله خاوره حتی تر افغانستانه پورې ځینې برخې د دوی په واک کې وي، او دا هماغه زمانه وه چې د انګریزانو په امپراتورۍ کې لمر نه ډوبېده. ولې مولانا صاحب په دغه وخت کې د مسلمانانو د ویښتیا دپاره، د مسلمانانو د فکری روزنې په خاطر باندې یوازې دا نه چې تاریخ اسلامي کړی دی، بلکې نور ډېر کتابونه یې لیکلي دي د دیرشو په شاوخوا کې. خو په ټولو کې غټ کتاب یې همدا دی چې په درې ټوکو کې دی، او ما ته یې د ژباړې افتخار را په برخه.
ښاغلی لټون، مولانا خو خپل کتاب په اردو کې لیکلی دی، دغه د اردو تاریخ نگاری په باره کې، په دې باره کې ځینې پوهان د تاریخ یو نظر لري. دوی وایي چې کله په 1350 کال کې د ډیلی سره قلا انګریزانو ونیوله، او د انګریز حکومت رسمن په هندوستان کې د چارو واګې په لاس کې ونیولې، نو له دې وخت وروسته مسلمانانو ځان محروم احساس کو، له سیاسي قدرت یې ځان محروم احساس کو، او په دوی کې یوه جذبه پیدا شوه. او بیا په راوروسته کلونو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ مذهبي او فرقي اختلافات هم پیدا شول، او د دواړو ډلو مورخانو وغوښتل چې خپل تیر اتلان په مبالغه آمیز ډول ولمانځي او د خپل تیر تاریخ ویاړونه په مبالغه سره یاد کړي. او دغه اتهام اردو تاریخ نگاری ته هم متوجه دی چې مورخان مسلمانو دا لیکل شوی دی، البته چې اردو مورخانو د د شلمې پیړۍ په لومړو کلونو کې، چې البته دا تاریخ هم د شلمې پیړۍ له څوویشتمو کلونو سره تعلق لري. په هغه زمانه کې وایي اردو تاریخ نگاري د کمیونالیزم تر اثر لاندې وه، د فرقواریت تر اثر لاندې وه. داسې یو تمایل پکې پیدا و چې خپله درنه او د بل سپکه پکې ډېره وه. آیا د مولانا نجیب آبادی تاریخ، دغه د اسلام تاریخ، خو دغسې تمایلات پکې نشته؟
زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې دا تاسو چې کوم وخت اشاره وکړه، په دغه وخت کې خو تاسو یادی نو په هند کې درې د اسلام لوی مرکزونه رامنځته شوي دي، چې هغې ته یو ته د علیګړ مدرسه و چې بیا وروسته د علیګړ په پوهنتون باندې یادیږي، او یو پخپله ندوة العلماء و او یو د دیوبند مد. دا درې د اسلام او د مسلمانانو ستر مرکزونه و چې په هند کې رامنځته شو،
علمي مرکزونه.
علمي مرکزونه او د همدغه مدارسونه ډېر لوی لوی علما رامنځته شو، ډېر لوی لوی مفکرین رامنځته شو، چې په هغې کې مولانا شبلی چې د سیرت النبی مورخ دی، سید سلیمان ندوی چې هغه هم د مولانا شبلی په تعقیب باندې د سیرت النبی تکمیل کړی دی، همدغه شانتې مولانا آزاد، مولانا ابوالحسن نومیږي چې هغه ډېرې لوی لوی فتواګانې ولیکلې، چې اوس هم زموږ په ټولنه کې خصوصا په حنفي مذهب په خلکو کې د هغه د دیوبند فتواګانې ډېرې مهمې ګڼل کېږي. دغسې تاریخ ته هم ډېره توجه شوې ده، او په تاریخ کې نو همدغه مولانا اکبرشاه خان نجیب آبادی چې په هغې وخت کې د تاریخ اسلام لیکلی دی، او په دې مسله باندې ډېر تحقیق کړی، څرنګه چې دا یو دیني عالم دی، نو هغه اختلافي مسائل چې د مسلمانانو په منځ کې تشویشونه خلق کول، هغوی ته ډېر مثبت جوابونه ویلي دي، او دغه جوابونه یې اکثره د تاریخي شواهدو تر څنګ د نبوي حادثو په رڼا کې هغوی ته جواب ویلي.
ښاغلی لټون، یو تاریخ که موږ لولو نو اول د خپلې زمانې ضرورتونو ته په پام سره لولو، ځکه چې موږ له مازینې استفاده کوو چې خپل حال جوړ کړو. او دا سړی خو سل کاله پخوا تیر شوی دی، نجیب آبادی، د تبان دغه سل کاله پخوا اړتیاو او ضرورتونو ته په پام سره هغه هم په هندي ټولنه کې دا تاریخ لیکلی دی. له بلې خوا د وخت په تیریدو سره نوي اسناد پیدا کیږي، او تبان په تیرو سلو کلونو کې ډیر نوي اسناد هم پیدا شوي دي. له بلې خوا د پوهنو او د علومو میتودولوژي فرق کوي، ورځ په ورځ شتمنه کیږي، بډایه کیږي. نو د سل کاله پخوا یا د نوي کاله پخوا کومه میتودولوژي چې وه د تاریخ لپاره، هغه اوس بدله ده او ډېره غني ده اوس. نو دغو توپیرونو ته په پام سره تاسې د اسلام د تاریخ لپاره چې ویش باړئ، ولې د داسې یو چا کتاب انتخاب کو چې هغه نوي کاله سل کاله پخوا زمانه کې اوسېدو، ولې مې یو ډېر معاصر مارخ پیدا نه کړو؟
ډېره ښه پوښتنه ده. خو زه په دې مورد کې صرف درته دا وایم چې زه پخپله سره د دې چې ما تاسو ته معلومه ده د ادبیاتو فاکولټه لوستې ده، بلې د تاریخ سره ډېره مینه لرم او ډېر تاریخونه مې مطالعه کړي. په هغه کار وخت کې چې ما سره کله د ځینو ملګرو په خوښه باندې د هغوی په هڅونه باندې دا فکر پیدا شي چې باید د اسلام تاریخ وژباړم، نو په هغې وخت کې په لاهور کې دوه کتابونه ما ته په لاس باندې راغله، چې یو ایډوکیټ محمد علی لیکلی وو، او هغه هم یو هندي لیکوال دی، او یو د مولانا اکبرشاه خان نجیب آبادی دا تاریخ وو. نو دا دواړه ما واخیسته په هماغه وخت کې، او دواړه مې مطالعه کړه. سبب دی چې دا ډېره اوږده مطالعه ده، تاسو ته خپله پته لګېږي چې دا نه ده، ولې په هغې ټول دواړو کې راته دا تاریخ مناسب ښکاره شو.
ولی مناسب ښکاره شو؟
مناسب راته په دې باندې ښکاره شو چې دا سړی د مورخ والي سره سره چې دی یو مورخ دی، یو دیني عالم هم دی، او د همدغه اختلافي مسایلو دپاره چې خلکو په تاریخ کې ډېر زیات ضرولي دي، د هغوی دپاره د نبوي احادیثو په رڼا کې او یا د فقهي علماو په فتواګانو په نتیجه کې د هغې دپاره ډېر ښایسته او ښکلي ځوابونه پیدا کړي دي. لکه فرضاً د صفین په جګړه کې چې دواړو خواو ته تقریبا ډیر زیات تعداد کې د ماویا زرو په شاوخوا کې صحابه د صفین په جنگونو کې شهیدان شو. دا جنگ یوه هفته او درې ورځې وو. د حضرت ماویا او حضرت علي کرم الله وجهه په دغه کې په دې کې ډېر د قرآن عظم شان قاریان او لوی لوی صحابه پکې شهیدان شو. دا تقریبا د صحابه و آخري وخت مو نو وي. خلکو د حضرت علي کرم الله وجهه نه پوښتنه وکړه چې دا ستا طرف ته چې خلک مړ شو دا دوی مړې څنګه دي او چې حضرت ماویا رضی الله تعالی عنہ طرف ته خلک ووژل شو د دې مړې څنګه دي. حضرت علی کرم الله وجهه ورته په ډېر ساده الفاظو کې ویلي چې دا دواړو طرف ته شهیدان دي. نو هغې ورته چې ولې شهیدان دي ویل دا جنگ یو اجتهادي جنگ دی. زه فکر کوم چې زه اسلامي خلافت صحیح قائمولی شم او صحیح چلولی شم. او حضرت ماویا رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه هم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خوانه اوښې دی او بل کاتب د وحی دی هغه دا فکر کوي چې زه د اسلامي خلافت صحیح قائمولی شم. نو دا دواړه خلک دا دواړه دغه دي. حال دا چې په نورو تاریخونو کې بیا په یو بل باندې پړه ویل شوي ده چې دا پلانې پکې دا او پلانې پکې دا او حتی ډېرې بد الفاظ د ځینو دپاره استعمال شوي دي. نو دا تاریخ دغسې ځانګړتیاوې لري چې هغه تشویشونه چې د تاریخ د لوستونکو په ذهن کې راځي هغه رفه کېږي.
ښاغلی لټون، دغه اول ټوقو چې زه دا وینم د اسلام تاریخ د ستاسو ترجمه د حضرت پیغمبر له ژونده له زمانې له نبوت شروع کېږي، خو دا اتلس سوه مخه دی، دا پای چیرته دی د دې کتاب؟ یعنی تر کومې زمانې پورې؟
اول جلد د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې نه پیل کېږي او د راشده خلافت تر پایه پورې، او دویم جلد د امویانو دوره ده او د عباسیانو دوره ده چې دا ډېر مهم جلد دی. او په دې تاریخ زده کوونکي باید دا په دقت سره ولولي. کله چې د عباسي دوره راځي او په عباسیانو کې د هارون رشید د خلافت دوره راځي او بیا د مامون رشید د خلافت دوره راځي، دغه وخت کې نو بغداد د اسلامي نه بلکې د نړیوالو علومو یو مرکز ګرځي. یو ډېره خوږه تاریخي خبره به درته وکړم چې مامون رشید د خپل لور عالیه په نامه باندې په بغداد کې یوه ډېره لویه کتابخانه جوړه کړه او د ټولې نړۍ نه، یعنې د روم او د فارس او د مختلفو ځایونو نه د مختلفو ژبو عالمان راوغوښت او د هغې سره یې د اسلامي دنیا په ترجمان مقرر کړه چې په همدغه وخت کې منطق، طب، فلسفه، دغه علوم په بغداد کې ترجمه کېدل او د دې کتابونه او اسناد رامنځته کېدل. د مامون رشید په زمانه کې د درې لکو په شاوخوا کې کتابونه عربی ژبې ته راواوخت او ترجمه شو او مختلفو ژبو ته.
ښاغلی لټون، د اسلام د تمدن د اوج زمانه ده او دا خو معلومه ده، او په هغه زمانه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه مسلمانانو د ټولې دنیا چې دوی ورسره بلد ول او دوی ته معلومه وه د ټولې هغې دنیا د کتابونو، د پوهنو، د فلسفو ژباړې ته او د فکرونو ژباړې ته اقدام وکړو. یونانی کتابونه ترجمه کړل، پهلوی، سانسکریت، سوریانی، عبرانی، نور او نور. خو دغه نور قومونه چې دا مسلمان نه وو، خو دوی دا کتابونه ترجمه کول، یعنی د فکر په مقابل کې سانسور نه کاوه. خو وروسته وروسته کلونو کې، حتی په دې اوسنۍ زمانه کې، د نورو قومونو، د نورو مذهبونو، د نورو عقایدو د خلکو د کتابونو له خپرېدو سره مخالفت کیږي. آیا مولانا نجیب آبادی دغه تفاوت ته د اسلام د تمدن د اوج په زمانه کې او په هغه زمانه کې چې بیا دا حالت نشته اشاره کوي که نه؟ لوستونکي ته څه ورزده کوي، څه پیغام لري؟
بالکل، ما تاسو ته مخکې یو مثال ویو. اوس لکه فضل مولانا صاحب په همدې تاریخ کې لیکي چې دا هغه دا اوسنی وخت کې چې دا زموږ ځینې خلک چې د دې مخالفت کوي چې نجونو مکتبونه دي نه یو دا دي نه یو دا دي نه. حال دا چې د مامون رشید په زمانه کې مامون رشید د بغداد لویه کتابخانه او لوی دار ترجمه د خپل لور علی په نامه باندې
ونوموله.
او بیا هم دغه لوری همدغه امام رضا ته چې په هغې وخت کې د دولویانو د ډلې نه و،
د شیعیانو اتم امام،
اتم امام هغې ته په نکاح باندې ورکړه. یعنی په دغه وخت کې هیڅ قسم ته په دې مسایلو کې دغه نو علمي مسایل علمي مسایلو او دا مذهبي کرکې او نفرتونو ته په علمي مسایلو کې چا ځای نه ورکوه.
شغله لټون تاسو ونول چې دغه تاریخ اسلام تر کوم ځای پورې ده، تر کوم زمانه پورې ده دا کتاب؟
او دریم جلدی بیا د مصر حالات دی، د اندلس اموی خلافت دی، د ایران او د افغانستان او د هند حالات دی، محمود غزنوی زمانه ده، دا ټول پکې ذکر شوی دی.
شغله لټون تاسو غیر له دغه ژباړي نور کوم کارونه کړی دي؟
ما تقریبا د سوار نسو په شاوخوا کې نور کتابونه مشوار دي دي او یو څه خپلې لیکنې هم شته دي. د ځواني نه تر اوسه پورې د مطبوعاتو سره یې ما غواړم چې د یو نمرکۍ په حالت کې، نه د ډېرو مطرح کېدو په سره، خپل قوم ته د خپل قوم د فکري روزنې په خاطر باندې یاس په خپله ولیکم او یاس ترجمه
او کامیاب اوسې. شغله لټون دغو وختونو کې یا په راتلونکو نږدو وختونو کې د څه لیکلو یا ژباړلو او چاپولو نیت لري؟
ولا تر دې دمخه زه یو بل خبره وکم، ما مقدمه ابن خلدون ترجمه کړې او تر اوسه پورې لا د چاپ نه نظر راوتلې، ولې چاپ ته تیار ده.
څو مخه به یغه؟
تقریبا زر صفحې به یي او ما چې ترجمه کړې ده نو 200 نیم تختې کاغذ کې چاپ ترجمه شوې. نو دا ډېر مهم کتاب دی او زه د خپل قوم ځوانانو ته وایم چې که څوک په سیاست کې کار غواړي چې یو سیاست مدار شي
او په ټولنپوهنه کې
او په تاریخ پوهنه کې په دې ټولو شیانو باندې وپوهېږي، باید مقدمه ابن خلدون خامخا ولولي. نو د هغې نه وروسته اوس فلحال دپاره کتاب ترجمه کوم، عبدالحمید ابوالحمد په نامه باندې یو پروفیسر دی چې اوس وفات دی، هغه لیکلی او په هغې کې دا د سیاست د ابتدا نه شروع تر اخره پورې چې څه دغه دي دا ټول پکې راځي شوي. او ما اوس د هغې په ترجمه باندې کار شروع کړی دی، تقریبا د نیمایي نه مې اړولې، خو مخکې د مخکې نه مې پکې یوه سریزه لیکلې او دا د سریزې جمله اوس هم وایم چې سریزه مې لیکلې، بیا مې لیکلې چې په دې هیله ګوندي چې په افغانانو کې یو سیاست مدار پیدا شي.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 8:59 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9